السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د صفی الله استانګزیم تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري دا پروګرام په دویمه نیمایي کې دوونیس پروګرامونه اوري حقیقت څه دی او تاندې څنګه خو په لومړي سر کې خبرونه او راپورونه اوري په مهمو راپورونو کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ورځنی سفر قطر ته تللی دی دا هم اوري چې ولسمشر غنی نن د خزو په نړیوال دریم سمپوزیم کې په اقتصادي وده کې د خزو په مهمه رول ټینګار وکړ نور راپورونه هم درته لرو خو په سر کې مهم خبرونه په بهرنۍ خبرونو کې چورس خبري غوړې پاکستان اعلان کړي د اټومي تجارت د هیوادونو په ډله کې د غړیتوب رسمي درخواست ورکړی دی دا همور چې په پام کې د قزاقستان کې د زمکې د یو لانجمن قانون په تړاو نورې مظاهره هم وشي خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وایي
او سر کې هم د مهمو خبرونو سره چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دورزنی سفر قطر پلازمینه دوحه ته روان شو د پروانه امنیتي چارواکي وایي چې په باګرام ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو په کاروان انتحاري حمله شوې ده او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان خځې توانېدلې چې نن ورځ د چاله همکاري پرته د خپل ځان استازیتوب وکړي اوس هم بشپړ خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دورزنی رسمي سفر د قطر پلازمینه دوحې ته روان شو د افغان ولسمشر مرستال ویان د وخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی غنی د سفر د قطر د امیر په بلنه کړی
د افغانستان ولسمشر به د قطر له امیر سره د غویل نورو چارواکو سره لیدنې کتنې ولري په قطر کې د قطر د سوداګرو سره لیدنې لري همدارنګه به ولسمشر د افغان سوداګرو سره هم د دوی پر مسایلو باندې بحث وکړي
ښاغلی مینپال زیاتوي په دغه سفر کې له ښاغلي غني سره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری او د کرنې وزیر اسدالله زمیر ملتیا کوي د پروان امنیتي چارواکي وایي چې په باګرام ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو په کاروان انتحاري حمله شوې ده د پروان امنیت قمندان محمد زمان مموزی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن لس نیمې بجې د کلای نصرو په سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو انتحاري کوونکي له چاودېدونکو موادو بار موټر د بهرنۍ ځواکونو له موټر سره ټکر کړ ښاغلی مموزی زیاتوي چې په یاده پیښه کې د بهرنۍ ځواکونو یو موټر تخریب شوی ده خو د تلفاتو په اړه معلومات نه لري بل خو په افغانستان کې د قاطع ماموریت ځواکونو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه حمله کې د دوی درې سرتیري ټپیان شوي دي وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان خځې توانېدلې چې نن ورځ د چاله همکاري پرته د خپل ځان استازیتوب وکړي محمد اشرف غنی چې نن یې په افغاني ټولنه کې د خځو د وانډې د پیوړتیا په دریم نړیوال سمپوزیم کې خبرې کولې ویل افغان خځې اوس د چا استازیتوب ته اړتیا نه لري
افغان شدی نن ورځ له خپل ځان نه استازیتوب کوي د نارینه او یا د نړیوالې ټولنې استازیتوب ته اړتیا نه لري نن ورځ افغان شدی وزیرانی قاضیانی پولیس او افسران دي
هغه زیاته کړه افغان خځې بل نارینه سره اوګه په اوګه پرمختګ وکړي او حکومت په دې برخه کې مساوات ته ژمن دی د افغانستان اړوان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له سالم محمد سالی څخه باوري
پاکستان اعلان وکړ چې د اټومي تجارت د هیوادونو په ډله کې د غړیتوب رسمي درخواست ورکړی دی تحلیل کوونکي وایي د پاکستان دغه اقدام کولی سي د اټومي عرضه کوونکو په ډله کې لانجې ولاړې کړي ځکه په دې ډله کې د هند د غړیتوب غوښتنه هم سوې ده دا ډله چې اته څلوېښت غړي لري ژمن ده چې د اټومي موادو د صادرولو او لیږد په مخنیوي سره د اټومي وسلې د جوړولو او تکثیر مخه به نیسي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ټینګار وکړ چې په دې ډله کې د نویو هیوادونو د غړیتوب لپاره باید بې توپیره اصول ایجاد سي د امریکا متحده ایالاتو د روسیې هغه غوښتنه رد کړه چې په سوریه کې د یاغي ډلو پر خلاف د ګډو هوایي عملیاتو لپاره کړې وه دغه یغی ډلې د سوریې د قواو پر ضد جنگیږي د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون په مسکو کې یوې غونډې ته وویل دغه ګډ عملیات باید هغه کاروانونه په نښه کړي چې له ترکیې سوریې ته وسلې او مهمات لیږدوي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان جان کیربی پرون په واشنگتن کې خبرلانه ته وویل د مسکو او واشنگتن د ګډو عملیاتو دا پیشنهاد به عملی نسی. کیربی زیاته کړه امریکا په دې باور ده چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت تر ډیره له هغه وربنده د سرغړونې مسؤل دی چې د فبروري پر 28مه نافذ شوی وو. وروسته له هغې چې روسیې په سپتمبر میاشت کې په سوریه کې خپله پوځي مبارزه پیل کړه، واشنگتن یې په وار وار په سوریه کې د ګډو عملیاتو وړاندیز رد کړی دی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم په سوریه کې د داعش ډلې خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. که څه هم امریکا له اسد نه غوښتنه کړې چې له واک څخه لاس واخلي، خو روسیې په دوامداره توګه د سوریې د ولسمشر ملاتړ کړی دی. د ناټو سرمنشي وایي د دغه تړون 28 غړي هیوادونه په ګډه سلا سوي چې په جولای میاشت کې په وارسا کې د دې تړون د مشرانو تر غونډې مخکې یو ور بیا له روسیې سره بحث وکړي، خو روسي چارواکي په نږدې راتلونکي کې د ناټو او روسیې د شورا د کومې غونډې احتمال نه ګوري. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون وویل د دغه تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غواړي دوه ګونی سیاست خپل کړي، یعنی له مسکو سره د مذاکرو له دوام سره سم د روسیې د ګواښونو په وړاندې د خپلې دفاع غښتلي کولو ته هم ادامه ورکړي. د ناټو سرمنشي زیاته کړه د ناټو او روسیې د شورا د بلې غونډې د جوړولو هڅې او پریکړه هم سوې ده. دغه شورا په 2002 میلادي کال کې ایجاد شوی، خو په 2014 میلادي کال کې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یو ځای کېدو وروسته د دې شورا غونډې وځنډېدې. په پام کې ده په قزاقستان کې د مځکې د یو لانجمن قانون په تړاو نورې مظاهرې هم وسی. پر دغه قانون نارضایتي په زیاتېدو ده. دا په دسل کې ده چې حکومت نور فعالان هم نیولی دي. د مرکزی آسیا په دغه هیواد کې فعالانو او مخالفو سیاستوالو هغه اقدام چلنج کړی چې د دولتي کرنیزم ځکو خرڅلاو ته زمینه برابروي. دغه مځکې شایي بهرنیانو ته تر 15 کلونو د زیاتې مودې لپاره په اجاره ورکړل سي. د نننۍ مظاهرې په درشل کې پولیسو تیره شپه په پلازمینه الماتی کې لږ تر لږه 15 نور کسان هم نیولی دي. پولیس وایي له ځینو دغو کسانو سره داسې وسایل و چې د تاوتریخوالي او یا هم د اور بلولو لپاره ورڅخه استفاده کیدای سوی. دوه نور فعالان پرون د یوې ممنوعه عامه غونډې د تنظیم په تور په 15 ورځني بند محکوم سول. د دولت تر کنټرول لاندې رسنیو دغه مظاهرې له قزاقستانه د باندې د درېمې ډلې لخوا تنظیم سوي بللې دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر قزاقستان غږ کړی چې د وروستیو مظاهرو په تړاو په لسګونو نیول سوي فعالان خوشي کړي. ژغورونکو د مدیترانې سمندرګي له اوبو د مصر هوایي شرکت د نسکورې سوي الوتکې د مسافرو د بدن ځینې برخې، بکسونه او سیټونه موندلې دي. په راپورونو کې ویل سوي تر نسکورېدو مخکې د دې جټ الوتکې له تشناب څخه لوګي وچتېدل. د پلټنې کارکوونکي د اسکندریا له شمال څخه 290 کیلومتره لري په اوبو کې د الوتکې د معلوماتو ثبتولو په اله یا توري بکسې پسې ګرځي. دوی تمه لري د دې بکسې په موندل کېدو سره به څرګنده سي چې د پنجشنبې په ورځ دغه الوتکې ولې ناڅاپه نسکوره سوه. چارواکي وایي دغه ایربس A320 ډوله الوتکه له پاریس څخه قاهرې ته روانه وه چې اول چپې بیا ښي خواته کږه سوه، له تاوېدو راتاوېدو وروسته نسکوره سوه. په الوتکې کې سپاره ټول 68 کسان مړه سوي دي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا له خپل ایټالوي سیال او نورو الیورتبه چارواکو سره پر تجارتي مسایلو د بحث لپاره ایټالیا ته ځي. د لوکاشینکا مطبوعاتي دفتر وایي د بیلاروس ولسمشر تمه لري په نننۍ کتنې کې به په خپل هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي پانګونې پراختیا ته لاره هواره کړي. د ایټالیا له ولسمشر سرجو ماتاریلا سره تر کتنې وروسته شای لوکاشینکا په واتیکان کې د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره هم وګوري. دا سفر په داسل کې کېږي چې د بیلاروس ولسمشر هڅه کوي له لویدیز په ځانګړي ډول اروپایي ټولنې سره اړیکې پیاوړې کړي. د ټولنې پر مخالفو وکیلانو، خپلواکو رسنیو او مدني ټولنو د بیلاروس د سخت فشار له کبله پر دغه هیواد بندیزونه لګولې دي. او وروسته له هغې چې پرون ناوخته سپینې ماڼۍ ته نږدې د ډزو راپور ورکړل سو، د ماڼۍ شاوخوا د لنډې مودې لپاره کلا بنده سوه. د ډزو په وخت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د واشنگتن په جنوب ختیځ د هوایي قواوو پیندریفس پوځي اډه کې وو. سپینې ماڼۍ ته نږدې پولیسو ویلي چې کوم چا د سپینې ماڼۍ په لویدیځ کې په خپلې وسلې ډزې کړې دي. دغه کس د پولیسو لخوا په ډزو ټپي سوی او روغتون ته لېږدول سوی دی.
سلام محمد سلام، مننه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. ټول خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کتلی شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن قطر ته تللی دی.
په عربي نړۍ کې په قطر یو ډېر مهم هېواد دی له اقتصادي پلوه په سیاسي برخه کې، نو د ولسمشر دا سفر به له لاسته راوړنو خالي نه وي.
افغان ولسمشر ویلي سږکال به د افغانستان د اقتصادي تحرک پایداره کال وي او ښځې هم په دې برخه کې خپل رغنده رول لوبوي.
نقش زن افغان در یک روز بدل نمیشه، اما هر روز باید به پیش بره.
په لوګر کې قومي مشرانو او حکومتي چارواکو په غونډه کې د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشرتابه ترمنځ د سولې روانو مذاکراتو ملاتړ وکړ.
د سولې طرف ته روان ده او دا د خلکو یوازینی غوښتنه ده. د لوګر ټول خلک جنگ نه غواړي، فقط صلح غواړي او جرګه غواړي.
په دویمه نیمه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه مه هېروئ. رسول لمړي مطلب ته افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن په یو دورځنی رسمي سفر قطر ته روان شو. جمهور ریاست وایي چې ولسمشر به د قطر په مرکز دوحه کې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د ثبات او هوسایي د ټولو لپاره تر عنوان لاندې جوړیږي. اسدالله لودین د کابل په سټوډیو کې دی له نورو جزئیاتو سره.
ډیره مننه. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې قطر ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر اجندا تر ډیره په اقتصادي مسایلو متمرکزه ده. د جمهور ریاست مرستیال وایان د واخان مینپال وایي چې ښاغلی غني د شنبې په ورځ مسپخین محل قطر ته روان شو او هلته به د ثبات او حسین لپاره په شپړسمه جوړیدونکې نړیواله غونډه کې وینا هم وکړي. خغلی مینپال وایي چې قطر به په عربي هیواد کې یو پیاوړی اقتصادي رول لري او په دې برخه کې له افغانستان سره هم همکاري ګټوره ده.
په عربي نړۍ کې قطر یو ډېر مهم هیواد دی له اقتصادي پلوه، په سیاسي برخه کې، آسیا او په ټول کې، په نړۍ کې مخکښ هېواد دی. نو د دوی ملګرتیا له افغانستان سره ډېر اړینه ده، په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې چې موږ ډېره تویه تکیه ورباندې کوو. نو د ولسمشر دا سفر به له لاسته راوړنو خالي نه وي.
مینپال وایي چې ښاغلی غني به د قطر له امیر شیخ حمد بن حمد السانی او د هغې هیواد له لومړي وزیر عبدالله بن ناصر بن خلیفه السانی سره هم ملاقات وکړي. خدای په ډاګه نه کړه چې د سولې خبرې هم د ښاغلی غني د سفر په اجنډا کې ځای لري او کنه. قطر هغه هیواد دی چې افغان طالبان پکې سیاسي دفتر هم لري او د دغه دفتر غړو تر اوسه څو ځله په سیمه ییزه کچه هغو غونډو کې برخه اخیستې چې د افغانستان د سولې په اړه جوړ شوې دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی له دوه څخه اسلام آباد ته سفر وکړ چې له پاکستانی چارواکو سره یې د یشمیر نور مسایلو ترڅنګ د کډوالو پستونزو او د ډیوران کرخه په اوګدو کې د شو سرغړونو په اړه خبرې وکړي. هغه مهال افغان چارواکو په دې اړه خبرکونه خو دا ویل چې طالبان نه باید په رسمي مسایلو کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. یعنی هدف دا و چې کچیر د سرحد اړوند مسایل راځي او یا هم د کډوالو مسایل، نو باید افغان حکومت له طالبانو له پاکستان سره خبرې وکړي، نه طالبان. طالبان بیا ویل چې د قطر دفتر د ټولو سیاسي مسایلو د پرمخ بوله واکلري. اشرف غني به دوه ته د سفر پر مهال د قطر شاهي هواد له سوداګرو سره هم خبرې وکړي او هلته بل میشت افغان سوداګرو سره هم وویني. جمهور ریاست وایي چې یشمیر لوړپوري چارواکي د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر په ګډون هم له ولسمشر سره ملګرتیا کوي او ټاکل شوی چې ښاغلی غني به د دوه له سفر وروسته ایران ته راځي او په ایران کې به د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره یو ځای د چابهار بندر پرانستنه کوي.
ملګری رضا تمنن اسدالله لودینو چې قطر ته د ولسمشر د دروزنی سفر په اړه معلومات ورکول. افغان ولسمشر نن د قطر مرکز دوحه ته تللی دی، البته په دروزنی رسمي سفر باندې. که هم جمهور ریاست دغه سفر هدف تر ډیر اقتصادي بللې، خو دا چې څه سیاسي مسایل به مطرح کیږي دا تر اوسه نه ده جوته شوې. همداسې به د پوهنتون استاد او سیاسي کارپو محترم عبدالناصر شفیق له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. استاد ستړي مشه، په خیر راغلی. ولسمشر قطر ته روان شوی دی، دا ټوله ته معلومه چې په قطر کې د طالبانو رسمي دفتر هلته موجود دی، هغه په بیلابیلو غونډو کې اشتراک کړی. که څه هم چې جمهور ریاست وایي اقتصادي اهداف زیات دي دغه سفر او سیاسي هدفونه هم لري، خو سیاسي داسې پټ پاتې شوی دی. ستاسو په نظر څه مهم مسایل به په سیاست کې هلته مطرح کیږي او د افغانستان لپاره به څومره ګټور وي دغه سفر؟
مننه. زما په فکر باندې قطر د عربي هیوادونو له منځه، په ځانګړې توګه د خلیجي هیوادونو له منځه، هغه هیواد دی چې په سیاسي مدارا کې ډېر اهمیت لري. نو د ولسمشر سفر او بیا د امنیتي تلاکار سفر وسره روسه له هغه ته تلکیږي چې د قطر یو وفد هم پاکستان ته ولوي بلل شي نو کې دې شي د اقتصادي ګټ تر څنګ چې چا بهر د بندر د پاکستان پر محل بدوي مطرح کړي دا غیر مخکې دی د قطر سره د پدیره په تبه هم خبري وکړي شي څنګه کولای شي د قطر د طالبان د سولې د مذاکراتو مسته راوبړي
نو څه فکر کوي ولسمشر په خپل آیا لزینو استاذ سره خبري وکړي ځکه چې طالبانو ځینې استاذ مخامخ خبري هم کوي په ځینو وختونو کې په غونډو کې برخه اخلي که څنګه
زما فکر باندې شاید چې د طالبانو استاذ د ولسمشر سره نه په دې خبري وکړي په وفد کې د ولسمشر سره ځینې د سیري موسی چې آزاد دولتي مهمه سیري موسی او د پردې تر شا په ټلویزیون کې سره شي کو تر کومه چې زه یعنی معلومات لرم طالبان چارواکو دا څرګنده کړی چې د افغانستان دولت سره د یو دولت په توګه باندې هیڅ خبرې نه کوي نو کېدای شي د سفر په محل باندې د پلاوی ځینې مهریدا چې اوسې چې هغه مناسب غني او خبرې د پردې تر شا وکړي
په خپل قطر څومره مهمه ده چې طالبان بل اخره د خبرو میست کینی پاکستان او ځینې نور هیوادونو په دغه کار کې بریالي نشول
قطر د عربي هیوادونو لمنځه په ټوله کې د هغه هیوادونو څخه یو هیواد چې د طالبانو سره د طالبانو د حکومت پر محل باندې اړیکې خوي او بیا چې کله د قطر په د قطر په هیواد کې د طالبانو یعنی رسمي ژبه دغه شو د تر خلاصو نو تر اوسه پرې د انتظار کې چې قطر او افغان دولت سره د مذاکراتو د زمینو د برابرولو لپاره یعنی اړیکې کېږي خو دا چې وسول څه مشره ده په کار کولو نه فکر کوم چې کچېری د خطر او چارواکي د دې فرصت استفاده وکړي شي او همدارنګه خپل طالبان هم د دې فرصت استفاده وکړي شي ځکه چې دا محل چې کورنۍ جګړه فعلاً په کوم اوج کې واقع ده نه طالبان کولی شي دا نظام سقوط کړي او نه د افغانستان دولت کولی شي چې د طالبانو دغه وکول مخالفت ته یعنی ځواب ورکړي شي او یې له منځه یوړ شي نو فکر کوم چې د دواړو لپاره بهترین چانس دی چې د کوربه هیواد د چارواکو نه په مرسته اخیستل سره یعنی د سولې مذاکرات ته دواړو لوري لیوالتیا په خطوط سره یو بل ته ورنږدې شي
جمهوري ریاست وایي چې دغه سفر بل لاسته راوړنو ډک وي خورا لاسته راوړنې به کوي نو حتما داسې یو څه به وي چې بل اخره له خلکو پټ پاتې شوی دي او اخواته د حکمتیار د حزب اسلامي البته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار دراتک مسایل هم په دروسی کې تاوده شوی دي او دغه مسایل حتی موافقه هم شوی ده په دې اړه باندې څه فکر کوي چې ولسمشر به دا هم خپل یو لاسته راوړنه یو مثال بولي چې بل اخره د سولې لپاره لیوالتیا لري او غواړي هغه هم طالبان هم سولې ته راوبولي کسانګه
یعنی دا حقیقت دی چې د ملي وحدت په نوم باندې ائتلافي حکومت چې تر دا مهاله په افغانستان کې واکمن دی که څه هم په کورنیو سیاست کې ناکام دی خو د سولې په پروسه کې د حکمتیار صاحب سره د یو سولې پر اړیکه باندې اتفاقات تر رسیدل دی یو نسبي کامیابي ده او فکر کوم چې د طالبانو چارواکي هم له دې نه په الهام اخیستنې سره یعنی فرصت له لاسه ورنکړي او به په دې رابطه کې د قطر چارواکي دغه ابتکار وکولی شي چې د دواړو لخواو لیوالتیا مقابل هر یو بل لوري ته سرګن کړی شي د دې په ژبه نو فکر کوم چې دا بهترین فرصت دی چې دواړه لوري په دې نه ځانګړي ګټه پورته کړي او دا چې ولسمشر په دې سفر کې یعنی وړاندې چې چا بهر د بندر د پرانیستنې غونډه کا په ایران کې هلته ګډون وکړي دغه فرصت چې یعنی ګټور بلې ځکه کوم دی هم مقدماتي یعنی نیک شګون شاید نیولې وسی چې د قطر د تطبیق سفر د اړین تر مخه
بلې ډیره زیاته مننه محترم ناصر شفیق د پوهنتون استاد او سیاسي کارپو مننه و موریدل چې نن ولسمشر اشرف غنی قطر ته روان شوی دی او سیاسي کارپو هم هیله کوي چې د سولې او نورو سیاسي مسایلو برخه کې دغه سفر لاسته راوړنو ډک وی البته د قطر په وساتت باندې به دوی هیله کوي چې طالبان بل اخره د سولې لپاره لیوالتیا وخی
ازادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 35 زمانی په ټوله افغانستان کې اوري هم درس ازادي رادیو ټکی اورګ زموږ د ویب پاڼې آدرس دی همدا شی به هم کولای شي زموږ غږ په ژوندۍ باندې لدغي ویب پاڼې واوري جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي سکه کالبد افغانستان د اقتصادي تحرک پایدار کالوي جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د خزو د پیوړی کېدو په نړیوال سمپوزیم کې خبري کولی ویل سکه کال د افغانستان اقتصادي وضعیت د تیر هغه په پرتله خده او د اقتصادي ودی په برخه کې د خزو رول ډیر اغیزمند دی حدیث پر دې د غونډې تورغلی او همدا شی بر سره په استودیو کې دی چې په اړه جزئیات ری وورو مېرمنې
بلستان اگزای صاحب مننه. نن په کابل کې د خوځ د بیوړی کېدو په برخه کې دریم بین المللي سمپوزیم جوړ شو. په دغه سمپوزیم کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، لومړی میرمن رولا غنی، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د ناروې د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د نورو ګڼو افغان حکومتي چارواکو سربیره بهرنیو میلمنو هم برخه اخیستې وه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې پامدې مناسبت په جوړ شوو مراسمو کې وویل چې د ملي یووالي حکومت د ښځو ونډې ته ډېر پام کړی او په راتلونکي کې هم په ټولو حکومتي او غیر حکومتي بنسټونو کې دغې موضوع ته جدي پام کوي. ښاغلي غنی یو ځل بیا تاکید وکړ چې په افغانستان کې شوي پرمختګونه او په خاصه توګه د ښځو په برخه کې ترلاسه شوې لاسته راوړنې هیڅکله د معاملې وړ نه دي. ولسمشر همداراز د خپلو خبرو په یوې برخه کې دا هم وویل چې سږکال د افغانستان لپاره د اقتصادي تحرک کال دی او دغه تحرک به پایداره وي.
امسال انشالله تعالی شاید تحرک اقتصادی خواهد باشیم و این تحرک اقتصادی پایدار خواهد بود، از خاطر که به اساس تحرک خود ما همکاری منطقه‌ای و همکاری بین المللی است و در عین حال انتقال سیاسی بود.
په دغه غونډه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارد اولسن هم په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په باب خبرې وکړې. اولسن وویل که څه هم په تیرو کلونو کې پرمختګ شوی خو لا هم ځینې ستونزې پر خپل ځای دي، خو هغه ژمنه وکړه چې د امریکا متحده ایالات به له افغان حکومت سره په ګډه د دغه ستونزو د هواري په برخه کې کار وکړي. د ښځو چارو وزیر میرمن دلبر نظري بیا وویل چې د ښځو له مشارکت پرته د هیواد د پرمختګ امکان ډیر کم دی. په ټوله کې سانګزای صاحب دغه سمپوزیم ډیری ویناوالو په دې تاکید وکړ چې په افغانستان کې باید د ښځو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې جدي ګامونه پورته شي او په هیڅ وجه باید د سولې په کېدونکو خبرو کې شویو پرمختګونو ته شا ونه ګرځول
شي. ډیره زیاته مننه حدیث پر دې سوچې د ښځو د پیاوړي کولو په نړیوال دریم سمپوزیم کې د ولسمشر د غنی په مهمو ټکو باندې دغه جزئیات وړاندې کړل. البته ولسمشر غنی نن دغه خبرې کړې دي او ویلي دي چې سږ کال به د افغانستان د اقتصادي تحرک پایداره کال وي او ښځې په دغه تحرک کې له افغان حکومت او افغانانو سره ډېر مهم او رغنده رول لوبولی شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خوس وخت ازادي رادیو ته غوږ چې په ټول افغانستان کې په 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه هم درس په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه هم اوریدل شي. اوس به هم ورشو په لوګر کې د شمیر قومي مشرانو چارواکو غونډې ته. تیر ورځ د لوګر یو شمیر قومي مشرانو په یو غونډه کې د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشرتابه ترمن د سولې لروانو مذاکرات او ملاتړ وکړ. د غونډې ویناوالو هیله څرګنده کړ چې د سولې د خبرو په بریالیتوب سره به وسلوال طالبان او د افغان حکومت نور مخالف وسلوال ډلې هم خبرو اترو او سولې ته لیوالتیا وخی. نجیب الله لوخیل په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د لوګر یو شمیر قومي مشرانو او اوسیدونکو د افغان حکومت لخوا د حزب اسلامي له مشرتابه سره د سولې د روانو خبرو اترو ملاتړ وکړ او هیله څرګنده کړه چې نظام ته د دې ډلې په داخلي دو سره به د افغان حکومت نور مخالف وسلوال ډلې هم سولې ته لیوالتیا وخی. د جمعې پر ورځ د قومي مشرانو په ونډه کې په ولسی جرګه کې د لوګر د خلکو استازي اکبر ستانکزي له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د مخالفینو د پخلاتوب لپاره د حکومت په چوکاټ کې د اجرایي ریاست په شان پوستونه ایجاد کړي تر څو نور سیاسي مخالفینو ته هم د حکومت په دننه کې ځای پیدا شي.
په څنګه سره په انتخاباتو کې یو بس د اجرایي ریاست په نوم باندې ډاکټر صلی الله عبدالله ته جوړ کړ. حزب اسلامي ونشر طالبان ته حق ورکړ چې تر څو په افغانستان کې آرامي راشي. ټول ته احساس پیدا شوی چې انشاءالله که څنګه چې انجینر صاحب ګلو دین حکمتیار لیواله سره راغلی دی او ملي وحدت حکومت سره یو ځای کیږي،
د لوګر د قومونو او سرحدونو چار رئیس عبدالرحمن تسلوی چې
په دې ټیم د لوګر په کچه ټول هغه قومي مشران چې واقعاً دوی تصمیم نیونکي دي او دوی په قومي اوجدو پوه خلک دي، قومي پرېکړې کوي او په دې برخه کې هم مخینه لري. دوی مراو بلل مونږ دوی ته داسې یو ذهنیت ورکوو چې دغه جنگ چې له اوږدې لسیزې را دخوا په مونږ او د مونږ په دې خوار ولس باندې تپل شوی ده، دغه څنګه مونږ ورته د پایټکه کېښودلی سو او پخوانی دود او برم چې د مونږ جرګې دي قومونو باید ملي په کچه دوی تصامیم نیول د یو ځل بیا را ژوندی کړو تر څو له دې اړخه موږ وکولی شو نوي نسل ته یو ښه بنسټ کېږدو.
د لوګر د ولایتي شورا مرستیال قاسم خوشیوال هم سولې ته د لوګریانو پر لیوالتیا خبرې وکړې.
پس پوهېږئ چې اوس ټول خلک د جنګ نه ستړي شوي دي او ټول جرګه غواړي، ټول صلح غواړي، او په دغه شپه ورځو کې الحمدلله وطن د صلح طرف ته روان ده او دا د خلکو یوازینۍ غوښتنه ده. د لوګر ټول خلک جنګ نه غواړي، فقط صلح غواړي او جرګه غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبه په ورځ په اسلام‌آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو پنځمه غونډه جوړه شوې وه. د یادونې وړ ده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې مسوده وړمه ورځ بشپړه شوه او خای ډیر ژر به افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځای لاسلیک کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د برښنا او بولګونې وزارت مسؤلین وایي د سلما بند ټولې تخنیکي او ساختماني چارې بشپړې شوي او په نږدې ورځو کې به دغه بند رسمان پرانیستل شي. د دغه وزارت د بندونو د څارنې مسؤل ویسو رحمان آریانن ازادي راډیو ته وویل چې سلما بند د څه باندې 8000 هکتاره ځمکې د خړوبولو تر څنګ شاوخوا 2.5 میګاواټه د برښنا د تولید ظرفیت هم لري. په دې اړه مرزي احمد زی له ښاغلي آریا سره مرکه کړې او په سر کې د دغه بند د افتتاح په اړه پوښتنه کړې.
چالیسونو با اساس طرف یا هم د سلما بند په ډیر مفقانه شکل تکمیل دی. تقریبا زموږ بند مکمل دی. ذخیره د اوبو تقریبا د 3.5 میلیونه متره مکعب اوبو موږ ذخیره کړی دی او څنګه د زراعتي میاشت د میاشت د غنمو او د نورو زراعتي محصولاتو بولګولو وخت دی. موږ فعلا هم 200 متره مکعب په ثانیه کې اوبو د حقین ته د بند څخه ورکو په ثانیه کې. ترانسمیشن لاین هم مکمل شوی، سبسټیشن هم مکمل شوی.
دغه د سلما بند په مجموع کې څومره برېښنا تولیدوي او که چیرې دغه بند پرانیستل شي په نږدې راتلونکي کې څومره کورنۍ ته له دې بند څخه او ځمکو ته برېښنا یا اوبو ورکول کیږي؟
د سلما بند تقریبا 2.5 میګاواټه برق تولیدوي او 8000 همچنان څنګه بند اساسا زراعتي بند دی. یعنی اصلي هدف یې د زراعت دی او 8000 هکتار ځمکه به خړوب او 15000 هکتار ځمکه دا اوس موجوده ده او 15000 او پاینده کې دا به انکشاف وکړي. که دا شارو ته ورکول شي شاید نه شاملو ته او که دا کلی او بانډو ته ورکول شي په مراتبو زیاتره پورو ته وخت دا بس ورکول.
بلاخره د سلما بند به څه وخت پرانیستل شي؟
دا خبره صحیح ده. سلما بند خپل مشکلات په افغانستان کې دا یوازې سلما بند نه، حتی چې د ډیر کوچنی ساختماني پروژې په افغانستان کې په مختلفو چالشو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي او دا ډیر خوب بند خپل هغه تخنیکي مغلقیت لري چې یعنې هر کوم د دنیا کې تاسو وګورئ بندونه خپل مشکلات لري او سلما په یو ډیر لري پرتې منطقه کې د افغانستان د هرات په چشت ولسوالۍ کې تقریبا 1.3 کیلومتره د هرات د ښار خلیج دی چې پوخ سړک نه لري، ترانسپورټیشن ډیر مشکل دی، امنیت خپل چالشونه درلو، د ډیزاین په وخت کې تغییرات راغله، په نوو د استفادې د مواد ولسي د بند تحقیقات ډیر وخت دغه عوامل وشي بند یو څه په تاخیر وړي او استطاعي په تاسو ان شاء الله دقیق تاریخ تر اوسه نه دی فاینل شوی، خو به دغه نږدې ورځې کې به ان شاء الله بند افتتاح.
د افغانستان د برښنا او بولګنې وزارت بندونو د څارنې د مسؤل ویس رحمان آریا خبرې مو اوریدل چې د سلما بند د افتتاح په اړه له ازادي راډیو سره وکړي. اوس هم ورزو د کابل د نننۍ چاپ مطبوعاتو کتنې ته چې رحمت الله افغان لوستي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ په اسلام آباد کې د 15مې څلور اړخیزې غونډې او همدارنګه د ناټو د بروکسل د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې له زیاتو جزیاتو ورکولو پرته لیکلي په اسلام آباد کې 15مه څلور اړخیزه غونډه د تیرو غونډو په څیر بې نتیجې پای ته ورسېده. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د روسي چارواکو له قوله لیکلي مسکو له کابل سره د سولې په خبرو کې مرسته کوي. وړاندې په مطلب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویان په حواله راغلي روسیه د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې خبرې ستایي. کابل پوسټ ورځپاڼې لیکلي د سولې څلور اړخیز بهیر د وخت ځای کېدل دي او حکومت باید بین الافغانی بهیر پیل کړي. په مطلب کې یادونه شوې افغان حکومت باید د سولې په اړه لکه څنګه چې له حزب اسلامي سره په خپل مخامخ خبرې وکړي له طالبانو سره هم همدا چاره پرمخ یوسي. د د کابل پوسټ د سر مقالې عنوان دی د افغانستان د بحران د حل لاره پر پاکستان د نړیوالو او د امریکا د فشارونو په زیاتوالي کې ده. بلخوا کابل چپ یو شمیر نورو ورځپاڼو بیا په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. سرخط لیکلي ناټو له افغان ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. سرخط په خپله سر مقاله کې لیکلي د بروکسل او په افغانستان کې د نړیوالو ماموریت د افغانستان لپاره ځانګړی او اساسي اهمیت لري. په سر مقاله کې سپارښتنه شوې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له دغه فرصت نه په ښه توګه ګټه واخلي، په دقیقو طرحو او مدبرانه پروګرامونو سره د افغانستان ثبات او بریالیتوب تضمین کړي. ویسا ورځپاڼې د ناټو په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری څرګندونې راخیستې چې ویلي دي امریکا به د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی له افغانستان سره د ناټو د اوږدمهاله ملاتړ هرکلی کوو. لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د ناټو اوږدمهاله ملاتړ د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او باید افغان حکومت له دغه ملاتړه پوره پوره ګټه واخلي.
رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دوه ورځني رسمي سفر د قطر پلازمینې دوحې ته روان شو. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې په باګرام ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په کاروان انتحاري حمله شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ښځې توانېدلې چې نن ورځ د چا له همکاري پرته د خپل ځان استازیتوب وکړي. پاکستان اعلان کړی چې د اټومي تجارت د هیوادونو په ډله کې د غړیتوب رسمي درخواست ورکړی. په پام کې ده په قزاقستان کې د ځمکې د لانجمن قانون په تړاو نورې مظاهرې هم وشي، پر دغه قانون نارضایتي پر زیاتېدو ده. او د ناټو سره مشتیزه وایي د دغه تړون اته ویش غړیو هیوادونو په ګډه سلا شوي چې په جولای میاشت کې په ورسا کې د دې تړون د مشرانو تر غونډې مخکې یو ور بیا له روسیې سره جرګه وشي.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو اوردل د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګي پانه کې هم کتلی شي. اوس وخت د اقتصادي نړۍ د خبرونو د خبرولو وخت راسیدلی. له هغې وروسته حقیقت سره او تاندې څنګه پروګرامونه هم مهیروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په چابهار بندر کې به له افغاني مالونو څخه مالیه نه اخیستل کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته ویل چې د چابهار بندر یو بل شی ګڼه داده چې د نورو بندرونو په پرتله لار 1500 کیلومتر لنډه ده او د سوداګریزو اموالو په بای هم مثبت تاثیر لري.
له 1500 کیلومتر څخه د نورو بندرونو په پرتله مشته نشته دی چې د خپل د سوداګریزو اموالو پر بای مثبت اغیز کوي. او بل دا چې چابهار یو آزاد سوداګریز بندر دی، نو سوداګر د خپل مالونو د پاتې کېدو په صورت که دولت مالیه نور کنی.
شاغلی قوقندی وای چې د چابهار بندر لاله افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا له هیوادونو سره وصلېږي او د هند بازارونو ته به هم په اسانۍ لاسرسی پیدا سي. ټکل سوی افغان ولسمشر په نږدې ورځو کې د چابهار بندر د درې اړخیزه تړون د لاسلیک په هدف ایران ته سفر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د پاکستان استخباراتي مامورین د افغان سوداګرو پر شرکتونو او څنګه چاپی اچوي او د دغو شرکتونو افغان کارکونکي له ځان سره بیايي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرسیال خانجان الکوزینن ازادي رادیو ته ویل چې په پېښور کې پاکستانی مامورینو د حبیب گلزار دولتزی او افسرزی شرکتونو ترڅنګ په زیاتو نورو شرکتونو هم چاپی لګولې دي.
او البته د دې استخبارات او نور اداري راځي زمونږ مامورین نوړي د ځان سره دا اوس هم په پیښور کې په ډیر لوی لوی شرکتونو لکه حبیب گلزار یا نور افسرزی داسې نور غټ غټ شرکتونه د دوی په دفترونو باندې دوی چاپی اچولي دي.
له دې مخکې په افغانستان کې د پاکستان سفیر له افغان سوداګرو څخه په پاکستان کې د پانګونې غوښتنه کړې وه. ښاغلی الکوزی وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې ستونزو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری سطح له 2.5 میلیارد ډالر څخه 1.5 میلیارد ډالر ته کم کړی ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 15 اتیا پوله، او زر پاکستانی کلداري 1446 افغانۍ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. افغانستان تا ته اړتیا لري. دوستانو، دا څو ورځې مخکې په کابل کې د ځوانانو د هغې راټولېدنې شعار و چې له افغانستانه بهر ته په تېښته ځوانانو د راګرځولو هوډ لري، په ځانګړي ډول د هغو ځوانانو چې په لوړو زده کړو سمبال دي. یوې بلې تاندې څانګې ته مو زه نورګل شفق هرکلی کوم. ملګرو، په دې وروستیو کلونو کې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو تېښته کم ساري بلل شوې او عمده علتونه یې ناامني او اقتصادي مشکلات ښودل شوي. خو که فرض کړئ له ناامنۍ تښتو، نو له مرګه فرار کله ممکن دی؟ ځکه چې اروپا ته پر خطرناکو لارو تګ ډېر د خاورو زنګ کړل، او یا یې غوښې کبان وخوړې. او که له اقتصادي مشکلاتو فرار وي، نو څنګه یو څوک زرګونه ډالر بهر ته پر قاچاقي لارو د تګ لپاره پیدا کولی شي، خو په خپل وطن کې د کاروزګار لپاره نشي موندلی؟ دا هغه پوښتنې دي چې د روان لمریز کال د غویې په 28مه نیټه د کابل په سرینا هوټل کې د افغانستان تا ته اړتیا لري کمپاین کوونکو په فکرونو کې ګرځېدي، او غوښتل یې له افغانستانه په تېښته ځوانان هم په دې پوښتنو غور کولو ته مجبور کړي او ځواب پسې وګرځي. په ځانګړي ډول هغه ځوانان دوستانو چې ښې لوړې زده کړې لري، او دوی د داسې ځوانانو تېښته د مغزونو فرار بولي. همزولو، ولې دې ډلې ځوانانو په افغانستان کې د داسې و کمپاین او د بحث د پیلولو هوډ وکړ؟ په دې اړه د افغانستان تا ته اړتیا لري کمپاین یو غړی روح الله بصیرزی راته غږیدلې. دی وایي چې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ورته کمپاینونو هوډ لري، او زیاتوي چې موږ غواړو ځوانانو ته په خپل هیواد کې د پاتې کېدو ذهنیت ورکړو، ځکه خو مو په خپله خوښه وطن ته د بیرته راګرځېدونکو 130 کسانو هرکلی د ګلونو په ګډۍ وکړ.
2015 کال کې د دې مغزونو تېښت یا د برین ډرین دا پروسه بیخي ګړندۍ شوه. د دې د مخنیوي لپاره دوی سره یو احساس، د احساس په بنسټ په دوی دا کار شروع کړ. مونږ یو خود د افغانستان په سطحه یو غونډه وکړه، لسم د می باندې وه. په دې باندې بحث وشو چې څنګه جلوګیری وشي، څنګه مخنیوي وشي د مغزونو تېښتې څخه. او دې نه مخکې مونږ 130 نفره د افغانانو چې جرمني څخه افغانستان ته راتلل، په هوایي ډګر کې مونږ د هغوی هرکلی ته تللي وو، د سره ګلانو ګډیو سره تللي وو، او هغوی ته مو هرکلی وکړ. مونږ خو اوس په 4 ولایتونو کې د غونډو تصمیم لرو چې هغه هرات، مزار، جلال آباد او قندار ولایتونه دي.
ښاغلی بصیرزی همدار ازوایی دوی د دې لپاره چې خصوصا په لوړو زده کړو سمبال ځوانان له هېواده تېښتې ته زړه ښه نه کړي، په کمپاین کې د داسې ځوانانو ژوندي مثالونه لرل چې دلته ښه ژوند لري او خوشحاله دي.
په دې برخه کې مونږ خپل کوشش کوو چې ځوانانو سره کومک څنګه خپل وطن کې پاتې شي او خپل وطن جوړ کړي. او بل هغه کیسې چې په دې ځوانانو په دې لارو کې تیر شوي، یا هغه کیسې چې کوم ځوانان دلته پاتې شوي، تحصیل په خارج کې کړی خو نه دی غوښتي چې خارج کې پاتې شي او واپس افغانستان ته راغلي دي او دلته ښه ژوند ځان ته برابر کړی. یا خلکو کیسې دوی ته وړاندې کړو چې تر هغو دوی په ذهنونو باندې داسې اثر وکړي او د برین ډرین یا د مغزونو د تېښتې مخنیوی وشي.
هو دوستانو، زه د افغانستان تا ته اړتیا لري کمپاین د لومړی غونډې ته ورغلی وم. یو وخت یوه 24 مېرمن چې ګلابي خزینه واسکټ او سپین کالی پتنو دریز ته ور وغوښتل شوه.
خانم محترم سونی اقبال تشریف بیارن و سخنرانی های خود را ارائه نمایند.
د افغاني مېرمنې خپل لوړې زده کړې په امریکا کې بشپړې کړې وې او بیرته وطن ته په راګرځېدو خوشاله ښکارېده. دا مېرمن سونیا اقبال و.
دی ویل
ما یکی از شاگردایی بودم که شرایط بر ما میسر شده بود که ما باید از افغانستان بیرون رفته درس بخونم.
زه هغه افغانم چې په بهر کې د زده کړو زمينه راته برابر شوه. د افغانستان په تاریخ کې خای په دومره لوړه کچه پر زده کړو سمبال ځوانان به موږ نه لرل، لکه په دې ورستوي څو کلونو کې چې لرو، او هم د افغانستان د چې موږ ته فرصتونه په لاس راکړل. نو دا تعهد ولې هیر کړو؟ اوس موږ تازه د هغه افغانستان په لور روان یو چې غواړو سموک او د راتلونکو نسلونو لپاره د ژوند کولو یو پرمختللی او آرامه هیواد وي.
وخت ما دوباره برمیگشتم از امریکا وخت
کله چې زه له زده کړو وروسته بیرته راګرځېدم، نو زما د شاوخوا خلک حیران و چې ما په افغانستان کې څه لیدلی چې بیرته له پرمختللې اروپا ورته راګرځم. خو ماته د حیرانۍ هیڅ خبره نه وه، ځکه چې زه پوهېدم افغانستان ماته اړتیا لري او زه د خپل وطن لپاره تر نورو ښه او مسلکي خدمت کولی شم. هغه رامي چې په خپل وطن کې مې هیڅ کوله، په امریکا کې د تحصیل پر مهال مې هیڅ نه کړای شوه. خلکو ته به دا خبره تکرار او کلیشه‌ای ښکاري، خو زه په ډاډه وایم چې نه، رښتیا چې هر چا ته خپل وطن کشمیر دی.
کمی کلیشه‌ای معلوم شوه، ولی واقعا هر چا ته خپل وطن کشمیر دی.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ.
زما چمن دا وطن، زما وطن دا چمن، زما چمن.
د سونی اقبال په سیر روح الله امین دی غونډی ته را بلل شوی یو بل ژوندۍ مثال و دوستانو چې د هم په اروپا کې د روان شناسۍ په برخه کې ماستری کړي او بیرته په خپله خوښه افغانستان ته راګرځېدلی، او د ګډونوالو ته د امریکا په نیویارک ښار کې د خپلې محصیلې د دورې کیسه کوله چې هلته څنګه ځانځاني ده، څنګه له پخوا څخه هلته اوسیدونکي افغانان د پردیتوب احساس کوي او د هویت له مشکل سره مخ دي، او څنګه له افغانستان سره خپله اړیکه نشي پرې کولی. د هلته ژوند له هغه ګل سره ورته وباله چې له لرې ورته کتلی شو خو بوی یې نشو حس کولی، نو ځکه یې ویل چې هغه هیوادونه زموږ لپاره نه دي. او له خپلو خلکو په دې هم ګیله من و ملګرو چې افغانستان ته په راګرځېدو یې چا هرکلی ونه کړ، بلکې ښاغلی امین ویل
ما متأهل هستم و دو تا دختر مقبول دارم. اونا آمدن امریکا، آمدن نیویورک.
ما واده کړی او دوه ګلالې نوړې لرم. هغوی مې له میرمنې سره امریکا ته راغلل. دوه درې میاشتې هلته و، بیا المان ته لاړو، او تر څه مودې وروسته بیرته بې له دې چې چیرته قبولي واخلو افغانستان ته راغلو. خو چې کور ته راغلو، په ځای د دې چې څوک مو هرکلی وکړي، مچوم وکړي، غېږه راکړي، لومړی عکس العمل یې همدا و چې ولې راغلی. ما څه مو خراب و، ښه مو ونه کړل چې راغلی. اوس باور وکړي چې زه دلته ډیر ښه او آرامه ژوند لرم. سمه ده چې د ځینو نورو ټولنو غوندې موږ هم بلا مشکلات لرو، خو د همدغو ستونزو تر څنګ بیا هم دومره قلبي آرامي لرم چې د دنیا په بل هیڅ ځای کې مې نه درلوده. ځکه چې زه کله یوه ځایه معاش اخلم، نو په بل ځای کې بې پیسو خلکو ته کار کوم چې تر پیسو ډیر ارزښتمن بدل رارسیږي.
ښاغلی امین اروپا ته په ځینو تللو هغو ځوانانو هم نیوکه کوله چې هلته ښه ژوند نه لري، خو په ښو ښو ځایونو کې عکسونه اخلي او نور ځوانان هلته ورتګ ته هڅوي. او بل هغه ځوانان چې په اروپایي هیوادونو کې د سړک پر سر برګر او وریژې خرڅوي، خو چې خپل وطن ته د څو ورځو لپاره ځینو ځان خلکو ته د هغه ځای شاهزاده معرفي کوي. د خپل یوه پاکستاني ملګري کیسه وکړه چې په نیویارک ښار کې د سړک پر سر وریژې خرڅولې.
یک دوست پاکستانی داشتم که کراچی داشت و چکن میفروخت.
یو پاکستانی ملګری می و لاسی کراچی لرلا چې په نیویارک کې وریژې او د چرګانو غوښه خرڅوله. په امریکا کې د ژوند هماغه و، او د ورځې 12-13 ساعته کار کوو. خو ویل به یې چې کله پاکستان ته لاړ شم، نو ښه کالی اغوندم، خلک میلمستیاوې راته کوي، او داسې چلند راسره کوي لکه یو سلطان یا د امریکا یو میلیونر چې وم. نو دا په تاسې پورې تړل دي چې ځان ته څنګه ژوند جوړول غواړئ. که هلته د دغه ځوان په څیر د برګر او وریژو خرڅول ښه درته ښکاري، نو مبارک مو شه ورځئ. خو دا په یاد ولرئ چې تاسې به هیڅکله هم په بشپړه توګه د هغې ټولنې نه شئ. هلته به ښه سړکونه وي، خو تاسو به په ډاډه زړه نه شئ ورباندې تلی. لوړې ودانۍ به وي، خو تاسو ته به د هغې ودانۍ تر مخ حتی د تیرېدو اجازه هم څوک در نه کړي. نو هغه هر څه به هیڅکله هم ستاسو د ښایسته ځوانۍ په مقابل کې ارزښت ونه لري.
ارزش عمر زیبای تو را نداشته باش.
زتر صوب مهاجریم پروت بدا سی در پدریم بی منزلا بتر کومی زروان کڑا پسریم یو ورز بمی در دونا حال دزروائی در منتا زبزم افغانستان تا
دوستانو د افغانستان تا ته اړتیا لري کمپاین په دې لومړی غونډه کې د څو نورو ویناوالو او د یو بحث ترڅنګ د افغانستان د لومړی میرمنې رولا غنی ویډیوي پیغام ته هم ځای ورکړل شوی و.
خوشاله یم چې زموږ ځوانانو د افغانستان تا ته اړتیا لري په نوم یو ډیر ضروري کمپاین پیل کړی. دا په افغانستان کې د ځوانانو پر اوسنی وضعیت ښه اغیز لري، ځکه چې دوی افغان ځوانانو ته دا پیغام رسوي چې تاسو په دې وطن پورې تړلی یی، همدا تاسو یی چې د دې هیواد د بیا رغونې او پرمختګ لپاره کار کولای شئ. سمه ده چې په لار کې مو ډیر مشکلات شته، خو همدا تاسو یی چې دا ستونزې له منځه وړلی شئ. نو هغه ځوانان چې دغه کمپاین پیل کړی خپل وطن ته ژمن ځوانان دي او زه د دغه کار مبارکي ورته وایم.
همزولو که څه هم لا هم داسې ځوانان شته چې د یو ښه راتلونکي په تکل افغانستانه په تیښته دي، خو د ځینو ریپورټونو او د دې کمپاین د ترسره کوونکو ځوانانو د څېړنو په اساس په دې وروستیو څو میاشتو کې له اروپایي هیوادونو څخه په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو شمیر په زیاتېدو دی. د تیر 1994 کال په دلو میاشت کې له جرمني څخه 125 کسه په خپله خوښه بیرته افغانستان ته راوګرځېدل او د جرمني حکومت ویلي چې 1500 نور افغان کډوال هم غواړي خپل وطن تستانه شي. هغه چې ځي ویل کېږي چې دلته قاچاقبران او یا نور دخیل کسان د اروپا په اړه په رڼو سترګو رنګین خوبونه ورباندې ویني. د پکتیا د اریوب ځاځي ولسوالۍ اوسیدونکي 22 زلمی نور نبی خپله کیسه راته کړې وه چې څنګه چا تیر ویست او پر قاچاقي لاروی ور برابر کړ.
مزل د خلکو غولول بس خلکو چې داسې مزې دي خارج ملکو کې پیسې دي داسې کورونه دي قبلې دي اوزه چې خپل لړم نه قبلې وي نه پیسې وي بس خپل سترګو مولې دل چغونیان ودي په لاله دي پرته وو بس حکومت به تراله داسې مړې به تراله یو بو کې به ورېږي په پخې کړې وي بس هغه ورېږي به ورکول نور نه کمبالې وي هیڅ نه پلاستیکو کې بننه تل مګو کې به پټ شول بس پاوي کې سبق خپل وطن کې خپل ملک یې چې 15 روپۍ د میاشتې وګټې یا دیغه ملکو 500,000 روپۍ نه د 15 روپۍ ډېرې پخې دغه نه د خلک شکر وباسي خو هغه ملکو ته د خلک زړونه ماخه کوي یا ملکونه چټی دي ای دوور په ملکونه نه دی خپل افغانستان کې چې هغه سي کور وکي افغانان چې هغه ملکو ته لوټ ایمو مل بو پویو کول کې داسي جوړ شي لکه ګول
وطن جنت نشان دې ګلان پکې کرما
ننګه تل هم هغه افغان ځوان دی چې د بشري سرچینو په برخه کې په امریکا کې ماستری کړی او بیرته افغانستان ته راګرځېدلی دی. دی وایي چې افغانستان ځوان انرژي ته ضرورت لري، نه د دوی مړه وجود ته چې وایي جنازه مې افغانستان ته یوسه. په پای کې دوستانو د ښاغلي اتل خبري اورو.
زما مسئولیت داسې دی چې زه اوس د آینده لپاره نور کسان وروزم او د هغوی سره کومک وکم. دوی ته مې پیغام دادی هغه څوک که ځي دوی د ما سره دا ومني وروستی آرمان به هم دی چې په افغانستان کې مې خخ کوي. په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو، موږ دلته هغه فزیکي شتون او انساني ظرفیت ته اوس ضرورت لرو.
نو همزولیا، افغانستان تا ته اړتیا لري، اوس دې خوښه چې ځې او که پاتېږي. پلامومل
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې مو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مرستيال عبدالولي مدقیق صاحب داونی ملمدي په لومړي سر کې غواړم په دې اړه ساسو ځواب لرم چې د چاپریال ساتنې ملي ادارې چې د لکه څنګه چې لازم او دوی په خپل کارونه کې موافق نه دي، مثلا کوم مشکلات چې فلن په کابل کې کابل اند نمونه په شکل غواړم یاد کوم چې د روسر بلې مثلا د هوا حالات تاسو ویني چې خرابې جوړ ځینې مشکلات د ناسم چاپریال لاړخه صحیح مشکلات هم رامنځته شوی دي. فکر کوي تاسو څنګه بریالي وي په خپل کارونه کې څه څه اومده لاسته راوړن لري تاسو په دې څو کلونو کې چې تاسو اداره رامنځته شوی
ده؟ ډېر مننه. زه
د چاپریال پیسې کې ګمان کوم کوم کارونه سره د چاپریال ساتنې د ادارې لخوانه تر سره شوې دي د کچیر لدین مکسترګې پټي کو د بجفاوی دی اولین د ستور ګورې تاسې هوادوال بم دي شاهد وي دما د خبره به مسره تایید کی تاسې د افغانستان په د تاریخ کې د چاپریال لپاره یو دولتي مسولې اداره نه درلوده او اوس د اداره لري تاسې په تاریخ کې د افغانستان د چاپریال لپاره یو قانون او هغه ډیر جامع او مدرن قانون وي تاسې نه درلود اوس دا قانون لري یعنی هغه حقوقي بستر او د پالیسی بستر او نهادي بستر کاملا په ډیر ښه شکل باندې منځ ته راغلی ولی دا د دې معنا نه لري چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپل کارونه سل په سلو کې ترسره کړي دغه انتقاد چې زموږ هیوادوالو کې د هیوادوالو حق ده او دا انتقاد د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رهبری حیات خپل هم لري په ځان باندې او په اداره باندې چې موږ تر اوسه پورې کوم ظرفیت ته سي اړه لرو اغه ظرفیت تر اوسه نه رسیدلی کچیر ز یو دغه فکر وکم دی عادی افغان په صفات باندې کارونه ډیر زیات تر سره شوی دی
مثلا کته ز سپ یو عمده مثال ورکې پرتل دی چې مثال دغه اداره په خوانه و وسره مسته سوی دی کوم عمده لاس تر وړانه د چاپیریال ساتنې ګوره
موږ په مختلفو برخو کې کار کوو ډیر عمده برخه موږ کار پکې کوو د چاپیریال د اثرات او ارزونه برخه ده په انګلیسي کې ورته وایي انوایرنمنټل امپاکټ اسسمنت او سستینبل ډیولاپمنت د اقلیم په بدلون کې کار کوو د طبي میراثونو په ساتلو کې کار کوو په عامه پوهاوي کې کار کوو په قوانینو او حقوقو کې کار کوو په د هر یو کې موږ د لاس تر وړانه لرو لاندې جمله کې قدرته هم کوم مزل یا کوم واټن چې موږ د ادارې له ایجاد نه تر اوسه پورې تای کړی دا او هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو د په نورمالو ملکو کې په نورمال حالت کې حداقل تر اتلس یا شلو کرو پورې وخت نیولې ده ولی خوشبختانه د خوخی زیاده د موږ په افغانستان کې په وو کلو په تو کلو کې ورته ونیدلو سي د اتلس کلو منځلو وي دا لاسته راوړنه ده
که څنګه چې خپل د فعالیتو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو اجرایی مرجع یاست که نه فقط تاسو د نورو ادارو سره په همغږي کارونه مخته وړئ او قانون جوړونکي بنسټ یاست که په دې اړه معلومات راکړي
ګورئ ګومان کوم دغه مسله ډیره واضح ده د چاپیریال ساتنې اداره د قانون په اساس باندې مخته د چاپیریال د ساتنې قانون سه هغه وو فعلا نافذ ده دغه قانون په اساس موږ خپل کار او فعالیت مخته بیایو په قانون کې واضح لیکل شوی دی چې د ادارې وظایف به کوم کوم وي د کڅنګ ستای اشاره ورته کړه یو وظیفه ده د ستاسې د دې ادارې مسولیت د پالیسی او د حقوقي بنسټ او چارچوب او چوکاټ جوړول دي د یو وظیفه د چاپیریال لپاره د همغږي کول او مسولیت زموږ د ادارې ده د همغږي کول هم د دولتي ادارو په منځ کې هاو او هم د دولتي چوکاټ نه بهر د غیر دولتي اداراتو په منځ کې د مدني ټولنو په منځ کې او د عامه خلکو په منځ کې یو هماهنګي مستراوړل ترغو په ګډه باندې کار وکړي چاپیریالي مسالو لپاره ولې دلیل دا ده چې چاپیریال په مجموع کې ټول انسانان تخریبي یو اداره نه تخریبی ولی په دې مسله کې چې ټول سهم لري په تخریب کې نو باید په ګډه باندې کار مرته وشي دا دومره مسله د دې سره په خوا کې موږ د نړیوالو مسایلو او هغه کوم روابط چې دي او اړیکو لپاره مسولیت لرو سره ما عمده مسولیت او کار د دې ادارې په غاړه باندې پروت هغه د چاپیریال پیسې کې نظارت او تفتیش مسایل په دغه نظارت او تفتیش دقیقا موږ یو مقدار اجرایی مسولیت هم راکړي په نظارت او تفتیش کې چې تاسو کله سي نظارت او تفتیش کوي باید تاسو یو څه ولري د غلپاره یو حقوقي بستر باید موجود وي چې تاسو ترغو نظارت او تفتیش وکړي چې تاسو هغه حقوقي بنسټ ونلري کوم نظارت او تفتیش چې د چاپیریال پیسې کې کوي هغه به ناکام وي اغه خلکو کې ستونزې راولړي یعنی دغه آباد دي مسلم ډیر زیات وسی دي نو د دې لپاره موږ ډیر زیات وخت د موږ وخت سره د حقوقي بستر ورته جوړ کوو وس بستر جوړ د موږ د نظارت او تفتیش تیمونه هر ورځ د کابل په خار کې او په ولایتو کې اخته دي لګیا دي ولې هغه توقع زموږ هوادوال لري پر اختیار هم زم تاییدوم په مجموع کې دغه توقع
دقیقا هم د امارات زم راتلم جناب مدقق سپچی یعنی ورسره بلې لدل کې چې باوجود د دې چې
ادارې د چاپریال ساتنې یا د چاپریال د پاک ساتنې پیسې کې مسولیت لري. ول بیا هم مثلا کلانټ مثال د کابل راوړو چې د دلته د کثافات اندازه وروستل بلې زیاتېږي، تم د خلکو داده چې باید دا وروستل بلې کم سي د مشکلات. زمنان مثلا د کابل په شاوخوا کې لیدل کېږي چې د خشتې د پخول لپاره ځینې کورې موجود دي چې د متخصصینو او د خلکو په باور چې د کابل هوا ته ډېر زیات مشکلات موجی کړی دي. یعنی ولې دا مشکلات لا هم تر اوسه خپل حال پاتې دي باوجود د دې چې تقریبا لس کال کېږي چې د چاپریال ساتنې اداره رامنځته شوه، او زمنان تاسو په همغږي سره د نورې ادارو سره هم کار کوي، نظارت کوي، ولې د خاص پرمختګ نه لیدل کېږي په دې سکه؟
کاملا دا زه تاییدوم. از موږ هیوادوال پر ځای دی په دې سکه، ولې تر ډیره ښه اشاره ورته کړی کابل خار د مثال راوړ، ولې کابل په مجبور کې افغانستان نه ده. کابل پایتخت باید موږ ډیر پاک او ډیر نظیف او ډیر ښایسته پایتخت لکه
ولې مشکلات سي دي په دې شرط،
ولې ستونزې ډیری دي. اولین علت دا ده چې د کابل په ښار کې د نفوسو تراکم زیات، نفوس زیات سول، هر څوک غواړي په کابل کې ژوند وکړي. دلایل ډیر واضح دي. اول دلیل امنیتي وضعیت، خلک مجبور دي کابل ته راغلي دي. کله چې تاسو په یو چاپیریال کې په یو محیط کې د نفوسو ګڼوالی ګورئ، تراکم د نفوسو ګورئ، اغه په طبي شکل باندې چاپیریالیستون زل ځان سره لري. د کابل بخار کې د کثافات او مدیریت و ډیره غټه ستونزه ده. پروس کال د ستونزه دومره نه وسه کال ډیره ده. د دې سره په څنګه کې ادارات په دې کې کارم کوي، دې ته توجه هم کوي، ولی ستونزه لا هم په ځای کې ده. ستونزه په دې کې ده د کابل خاروالي نه توانیږي چې دغه په دغه ورځو کې دغه جامد کثافات د خار نه په منظم شکل باندې انتقال کړي. علت یې چې ما پوښتنه کړې دا د سیغو تیل نه لري، د خپل وسایتو لپاره تیل نه لري. کوم قرارداد چې دوی باید د تیلو لپاره کړی ویل خصوصي سکتور سره، دولتي سکتور سره، هغه قرارداد باید خپل قانوني مرایل تای کی، او د لپاره د دولت د تدارکاتو ملي کمیټه د ترکمه ځای پورې ماته معلومات راکړي ده. د قرارداد الته تللې ترغه لغه ځای نه د خلاصوي، نو دوی تیل نشي لاسته راوړلې چې ترغه ټول په 100% ظرفیت باندې دوی خپل کار باندې شروع کی. علت دا شایده، یعنی دغه انتقاد خلکو زمنم، ولې انتقاد کې د چاپیریال ساتنې ادارې ته متوجي وي، بیا په دې سکه دا نشم منلې دي په خاطر چې دغه عملی او تطبیقي کار ارتباط لري د کابل بخاروالي پورې. ولې په مجموع کې بیا هم تیل متاسه کابل خاروالي ته ورکي، هر څه به سره ورکي. دغه بشري ظرفیت د کابل د خاروالي تشکیل دومره نه ده چې د ورځې د مثال په ډول باندې ګومان کوم دوی د موږ په کابل کې 8000 ټنه جامد کثافات تولیدیږي. 8000 ټنه د کابل خاروالي د دې توان لري چې تر 15000 ټنه پورې یا 16000 ټنه پورې له کابل نه په غفول ظرفیت فول کپاسټي باندې انتقال کی. هر ورځ 2000 ټنه لیوی ورځ نه بلې ته پاتې کیږي، لیبلې نه بلې ته پاتې کیږي. دلته اوس د اړینه کیږي چې دولتي د دولت هغه لوړ پوړي چارواکي د مسلې ته جدي توجه وکړي.
تاسو دا مسایل مطرح کړی دا
بالکل څو ځلې مطرح کړی دي، په وار وار مطرح کړی دي. ولې تاسو دا یاد مه باسئ چې موږ په یو کاملا ثبات کې ژوند نه لرو په افغانستان کې. دا لومړی توبونه فرق کوي، او هفته تر هفته فرق کوي، میاشت تر میاشت فرق کوي، حتی ورځ تر ورځ فرق کوي. اوس موږ په مجموع کې دولت لپاره لومړیتوب امنیت ده چې موږ باید امنیت راولو. ولې بیرته راځم د چاپیریال ساتنې پیسې کې، ګمان کوم هغه کوم کارونه که چیرې مقایسوي شکل باندې موږ خبره کوو، موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو.
بلې، د همدې مسلې په ارتباط باندې غواړم وپوښتم چې تاسو د خپلې ادارې د کړنو څخه څو فیصد تاسو راضي یاست؟
په مجموع کې په فیصدي شکل باندې به ډېره مشکله یې چې زه وایم څو فیصد راضي. ولې د ادارې کار په مقایسوي شکل باندې زه وایم، مقایسه یې کومل تقریبا لوګاتو کلونه مخکې چې ادارې په کوم حد کې وو تر اوس په کوم حد کې ده، تقریبا موږ خپل کارونه د اویا تر اتیا فیصد پورې مختبول.
یعنی د روسي سوال په توګه کپلان درته ځواب راکړي چې تاسو دا کاملا ردوي چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کې قطعا هیڅ نوع فساد نشته؟
زه په صراحت سره دا خبره کوم چې د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې هیڅ نوع فساد وجود نه لري.
ډېر زیات مننه د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق صاحب، ډېر مننه کوم چې مشتمو د مرکې فرصت راکړ.
تاسو هم ډېر مننه کوم.
پاگل دلی بنے دے سبا دے ہلکا زڑگے زما سبا دے سبا دے سبا دے ہلکا زڑگے زما سبا دے پاگل دلی ونے دے نادا زما زڑگے دے میں تو خول خول بلم بلم خندا دے سبا دے سبا دے ہلکا زڑگے زما سبا دے سبا دے سبا دے ہلکا زڑگے زما سبا دے سبا دے سبا دے ہلکا زڑگے زما سبا دے سبا دے سبا دے ہلکا زڑگے زما سبا دے زمین یار چھ گوری پتہ غزمان